محترم اوریدونکو د اسلام د مبین دین له نظره د بشری حقوقو د سپړنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل همکار محبت علي صاحب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله من یو چې تر پایه پورې به راسره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو خوږو ملګرو، په تیرو پروګرامونو کې مو په ګڼ شمیر د لویلونو سره دا خبره ثابته کړه چې د بشري حقوقو د قواعدو او اصولو د ټاکلو حق یوازې خدای لاره دی، او د متفکرانو او پوهانو افکار او نظرونه او د انسان عقل په یوازې سر د نړۍ د ټولو انسانانو لپاره د بشری حقوقو قواعد او قوانین نشي ټاکلی. لکه څنګه چې انسان د بشری حقوقو د قواعدو اصلي موضوع ده، نو په دغه پروګرام کې غواړو چې د اسلام په الهي تفکر کې د انسان مقام بیان کړو. د دغو بحثونو بیانول په دې خاطر اهمیت لري چې د اسلامي بشري حقوقو اعتقادي اصول څرګندوي، او د لویدیز له بشري حقوقو سره یې د حیثیت او اصولو فرق او توپیر لا په ډاګه کوي.
انسان داسې طبیعت لري چې د هغه له ظاهري بدن او ماده سره وابسته دی، او همدارنګه داسې یو فطرت لري چې اډانه یې الهي روح دی. د انسان ټول فضیلتونه د هغه فطرت او ټول کژلیچونه یې طبیعت ګرځي. د دغو دواړو ترمنځ تل یو پایدار جنگ موجود دی چې که فطرت په هوا و هوسونو باندې کامیاب شي، نو جهاد اکبر ورته ویل کیږي. کله چې په دې جنگ کې فطرت کامیاب شي، نو ټول فرشتې مخې ته په سجده پریوزي، او کله چې طبیعت بریالی شي، نو انسان یو داسې موجود شي چې له حیواناتو هم پریوتی وي. د قرآن کریم قدرمن مفسر او د فلسفه استاز علامه طباطبایی د انسان د ژوند طبیعي اړخ ته په پام سره باوري دی چې انسان په طبیعي توګه وحشي او په برتري غوښتونکی دی، نه قانونمند او متمدن. تمدن هغه ښکارنده ده چې په انسان تپلی شوې ده. ګڼې هغه خوښوي چې په وحشي توب کې ژوند وکړي. هر څوک تر یوې اندازې پورې تیری کوونکی دی، او له دې عمله چې ویني چې نور هم د تیری او تجاوز په حال کې دی، نو کوشش کوي چې د قوانینو په جوړولو سره دغه تیری حد او پوله لرونکي او انډول کړي. نو ځکه که انسان د قانون حکومت مني، نو له دې عمله دی چې غواړي دغه ټول تیری د نظم او نظام تابع شي.
د انسان له خلقت او طبیعت ورتیر اروایه د وده او لوړتیا لپاره چمتو دی. قرآن مجید عشرا سوره په اویایم آیت کې انسان یو داسې موجود بولی چې خدای ورته کرامت وربخلی، لکه فرمایي: مونږ بنی آدم ته کرامت او درنښت وبخ، او هغوی مو په وچه او سمندر کې په مرکبونو سپاره کړل، او ورته مو ډول ډول پاکې روزۍ عطا کړې، او هغوی مو په هغو زیاترو مخلوقاتو چې پیدا کړي مو دي برتري وبخله. د انسان کرامت د دې خودنه کوي چې هغه په حقیقت کې له وجودي پلوه یوه ځانګړتیا او لوړتیا لري. په بله وینا، د انسان کرامت د دې خودنه کوي چې هغه یو لوړ او اعلی کیفیت لري، او د دنیا د موجوداتو یوه اوچته ملغرله ګڼل کیږي. نو په همدې وجه د سات سورې د پنځه اویایم آیت له مخې پاک خدای د دغې ځانګړي ملغرلې له پنځولو وروسته ابلیس ته خطاب کوي: ولې دې د هغه څه په وړاندې چې په خپلو دواړو لاسو مې وپنځوه سجده ونه کړه؟ دا خبره چې متعال خدای په خپلو لاسو انسان خلق کړی، د دې خودنه کوي چې انسان یوه ارزښتمنه ملغرله ده. د همدغه کرامت په وجه باید د انسان لپاره ټول اخلاقی او حقوقی تعلیمات د دغه نظر اصل ته په پام سره او ور سره په پورا برابرۍ سره وټاکل شي. کله چې دا ومنو چې انسان یو کرامت لرونکی او ارزښتمنه ملغره لدانو، بیا به خامخا په دې هم باور ولرو چې نه یوازې ازادي او امنیت او داسې نور یې خپل حق دی، بلکې باید په دا ډول تفسیر او برابر کړی شي چې د هغه له کرامت سره بیخي سمون وخوري.
انسان یو خدای لټونکی مخلوق دی او له خدای تعالی سره د هغه تعلق عین فقر او حاجت دی. پاک خدای د قرآن کریم د فاطر سورې په 15 مبارک آیت کې فرمایي: ای خلکو، تاسو پاک خدای ته حاجت من یاست. له دې مبارک آیت په حقیقت کې دا څرګندیږي چې لومړی دا چې انسان خپلواک وجود نه لري، او بل دا چې تعلق یې یوازې خدای سره دی او له بل هیڅ مخلوق سره وابسته نه دی. نو ځکه د بشر لپاره د هر ډول حقوقي ترتیب او تنظیم پکار دی د هغه له خدای لټونکي روح سره پوره سمون ولري. هغه حقوقي تعلیمات چې د انسان لپاره وجودي خپلواکي فرض کوي، یا دا چې هغه له خدای نه بغیر یو مخلوق سره وابسته بولي، د حق له سرچینې څخه الهام نه اخلي.
قرآن مجید انسان د یو ابدی او تلپاتې مخلوق په توګه معرفي کړی دی، او د انشقاق سورې په 6 آیت کې فرمایي: ته په هڅې او کړاو سره د خپل پروردګار ولوري ته روان یې او ورسره به ملاقات کوې. دغه خبره خاص مؤمنانو لره نه ده، بلکې د ټولو انسانانو په باره کې ده، ځکه چې له همدغه آیت وروسته فرمایي چې ځنې خلک به د خپل کړچار عمل نامه په ښي لاس کې لري، یعنی مؤمنان دي، او ځنې به په کیڼ لاس کې لري، یعنی کافران دي. نو بس د قرآن له نظره انسان یو همیشنی او ابدي مخلوق دی. البته د انسان ژوند په مرګ سره نه ختمیږي. له مرګ وروسته د انسان اروا د بدن له کله ازادیږي، او تل پاتې ژوند یې تر لقاء الله، یعنی له خدای سره تر ملاقاته پورې دوام مومي. نو ځکه انسان په دغه ټوله اوږده لاره کې داسې قوانینو او اصولو ته اړتیا لري چې پخپله د انسان د خالق له لوري ټاکل شوي دي.
ډیرو محترمو دوستانو، قرآن شریف انسان یو ابدي مخلوق بولي. نو په همدې وجه پاک خدای چې د دنیا مدبر او چلوونکی دی، د انسان د همیشنی ژوند په ټولو مرحلو کې د هغه د ژوند پروګرامونه تدبیر کړي دي، او د هغه د ژوند د ټولو برخو لپاره یې یو لړ آداب او سنت ګرځولي دي. د انسان انفرادي او اجتماعي ژوند د انسان د ژوند له لومړۍ مرحلې، یعنی دنیا سره اختصاص نه لري. په آخرت کې هم فردي او ډلهییز ژوند موجود دی، خو د آخرت او دنیا د ډلهییز ژوند ترمنځ جوهري توپیر موجود دی. د دغو دواړو نظامونو جوهري فرق او توپیر دا دی چې انسان په دنیا کې نشي کولای خپل ټول ضرورتونه په یوازې سر پوره کړي. انسان د حیواناتو په اپوټه په دا ډول د دنیا ژوند ته داخلیږي چې څه پوش او اوزار په اختیار کې نه لري. حیوان له همغه ابتدا څخه په بدن باندې پوش لري، او د ښکار لپاره پنجې او د تک او ټوپ وهلو لپاره توان لري، خو انسان د پیدایش په شروع کې دغه څیزونه نه لري. پاک خدای د نساء سوره په 28 مبارک آیت کې د انسان کمزوري بیانوي چې انسان کمزوري پیدا کړی شوی دی. نو په دې دلیل انسان په دنیا کې د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره له نورو سره وابسته دی او له دې عمله ډله ییز ژوند ته مخه کوي. خو په آخرت کې داسې نه دی. په آخرت کې د رزق بې پایانه دسترخوان غوړېدلی دی او هیڅوک د روزۍ موندلو لپاره کار او کوشش ته ضرورت نه لري. هر څوک به په آخرت کې د همهغه دسترخوان میلمه وي چې خپله یې په دنیا کې برابر کړی دی. په جنت کې هیڅوک د سوکالۍ لپاره کار او تلاش ته ضرورت نه لري، بلکې هر څوک یوازې په اراده او مشیت سره خپلې غوښتنې ترلاسه کوي. او البته په همدغه حال کې جنت د اجتماعي ژوند خوند او خوشحالي هم لري، هلته کې د یوې کورنۍ د وګړو او خپلو خپلوانو راغونډېدل هم یو خوند لري. خو دغه ډله ایز تشخص د خوند اخیستو لپاره دی، نه د یو بل د کار د ترسره کولو او د یو بل د ضرورتونو د پوره کولو لپاره. دغه انفرادي او اجتماعي تشخص په دوژخ کې هم په نظر راځي. په دوژخ کې هم هر هغه څه چې انسان ترې ویریږي بې له څه کوشش او تلاشه آماده دی، خو هغه څه چې د هغه لپاره برابریږي یوازې د شر او بدۍ له جنسه دي. همهغه ډول چې په جنت کې جوش وهونکي چینې او ونې او بوټي او د نورو نعمتونو پیدایش د جنتیانو د غوښتنې نتیجه ده، په دوژخ کې هم هر هغه څه چې د دوژخیانو د ویرې او طرحې سبب کیږي بې له څه څنډه به تیار وي. د دوژخ ډله ایز تشخص هم داسې دی چې دوژخیان مجبور دی چې له هر هغه کس سره چې ترې کرکه کوي د هغه انډیوال او ورسره به یو ځای په عذاب اخته وي. د سورې مریم په 28 مبارک آیت کې خدای تعالی فرمایي: ستا په پروردګار قسم چې هغوی به له شیطانانو سره محشور کړو. نو په داسې حال کې چې په ګونډو به وي په ټول دوژخ کې به یې حاضر کړو.
په اسلامي تفکر کې د بشري حقوقو یو اصل لپنزون او په کې د خدای د نعمتونو په وړاندې د هغه له دندې سره د انسان خاص تعلق دی. د دغه تفکر یو اصلي چورلیز دا دی چې د انسان ښه یا بد کارچار د دنیا د نعمتونو په پیدا کېدو یا کمیدو کې ډیره ونډه لري. انسان له خاصې جغرافیایي ځانګړتیا سره په هر هیواد او هر سیمه کې په خپل عمل سره دنیا ته بڼه ورکولی او د پنځون د نعمتونو حدود پراخولی شي. د مثال په توګه قرآن مجید د حجاز ټاټوبي په باره کې داسې وینا کوي چې که څه هم دغې سیمې مناسب جغرافیایي موقعیت نه درلود او پریشانه اجتماعي حالت یې هم لاره، خو پکې د کعبې شریفې د شتون په وجه چې د الهي دین یو مهم مرکز دی دواړه نعمتونه یعنی ښه اقتصاد او امنیت یې درلودلی دی. دغه ټکی ته په پام سره په دې پوهیدلی شو چې د انسان د حقوقي دندو د بیانولو لپاره باید له دنیا سره د انسان تړاو او د هستۍ د نعمتونو په وړاندې یې دنده وپیژندل شي. په هغه نظریه کې چې قرآن مجید یې بیانوي، دنیا په دې خاطر د انسان لپاره رام او مسخر کړی شوی چې فلاح او کامیابی ترلاسه کړي، او دغه فلاح او کامیابی د نفس په تزکیې او پاکیزګۍ پورې اړه لري. نو ځکه له پنځون او د خدای له نعمتونو په استفادې کې داسې عمل نشو کولی چې له سولې او امنیت سره سمون ونه خوري. د صنعتي کولو مسأله باید د نړۍ د ورانۍ او ویجاړۍ سبب نشي. قرآن مجید دا سے نیکو کسانو یادونه کوي چې په عین حال کې د زیاتو او غوره نعمتونو له درلودلو سره سره د یرغل او ورانۍ په فکر کې نه وو. حضرت سلیمان، حضرت داود او حضرت ذوالقرنین علیهم السلام د دغو نیکو کسانو بیلګې دي. د مثال په توګه حضرت داود علیه السلام د حضرت سلیمان علیه السلام وارث وو او په وسپنه یې تسلط درلود او یو انقلابی شخصیت، ملی لارخود او لوړ قوت یې درلود، خو هغه دغه معجزه، قوت او طاقت د یرغل ورانای او د یرغلیزو وسلو د جوړولو په لاره کې ونه کاراوه، بلکې هغه یې د زغره په جوړولو کې استعمال کړ او له دغه بېمثاله خدای ورکړي قدرت یې د دفاع په لاره کې استفاده وکړه. نو بس قرآن کریم مونږ ته دا رازده کوي چې د کائناتو له نعمتونو په استفاده کې سمه لاره خپل کړو او د اصلاح او نجات په فکر کې ووسو. عزیزانو، تر دې ځایه مونږ په دې خبره پوه شو چې انسان د قرآن له نظره کرامت لرونکی، خدای پلټونکی، همیشنی، ابدي، وګړنیز او ټولنیز تشخص لرونکی مخلوق دی. انسان له پنځون سره ډیر نږدې اړه لري او د دې دنیا نعمتونه لاغه لپاره رام او مسخر کړي شوي دي څو فلاح او کامیابی ومومي. پاک خدای د پیغمبرانو علیهم السلام او د آسمانی کتابونو د نازلولو له لارې دغه قواعد د انسان لپاره ټاکلي دي. انسان له الهی حکمونو په پیروي سره داسې مقام ته رسیدلی شي چې خلیفۃ الله او د پرښتو د سجدې ځای وګرځي او له بلې خوا په سرغړونې سره تر زنورو هم ښکته مقام ته زوړتیا موندلی شي.